تاک د هیڅ شي نه ده. وی مو ټکی مو ډبې کچی مو افغانستان ته ولاړ شو، افغانستان کې مون کار نسته، یو زمينه دي مرته برابره کی. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري، دا سفارت والا سره پارک لري. دا دوری بده ده کبي دې زنګ ورته وی شي کی کنه وی شي خبر ورکې سی وی شي کی. دا پر موږ باندې وس حال د څه شین قیامت ده. افغانستان ته ولاړ شوم کار نه درو، ایران ته راستون دغه نه پریدي. نو له ازادي رادیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو ده طالب چراک پری ورسی، طالب مشران پری ورسی. یہ مرسخ په تکلیف یو سخ ول د بول ستا لاسونه پر کېدن، ستا لاس مت کېدن، ستا ور ور کښ ګیر ستا وس سین قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا کیسه مناول چلن لا غنی سره نه سوې. کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده، طالب چراک حکومت راغلی ده، د مشر دا چلن کیږي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د سهار شپږ نیمې شوې، ورزو لاندو خبرونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یوه اعلامیه کې طالبان په دې وغندل چې له واک ته رسېدو درې کاله وروسته لا هم د بشري حقونو سرغړونه، د جنسیت پر بنسټ تعقیب، شکنجې، خپل سره نیونو او سانسور ته دوام ورکوي. دغه سازمان په طالبانو غږ کړی چې په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې پای ته ورسوي. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت ویلي نن د هیواد د سیندیزو اوزو په ځینو ځایونو کې د تیزو بارانونو، د اوبو د کچې د لوړېدو او د سیلونو د راوتلو اټکل شوی. د دغه وزارت له خبر پاڼې سره سم د ناڅاپي اورښتونو او سیلونو د راوتلو ډېر اټکل د کابل او هلمند په سیندیزو اوزو کې شوی دی. په خبر پاڼه کې هم دراز ویل شوی د سیلونو او اوبو د کچې د لوړېدو احتمال په ځانګړي ډول د کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، غزنی، خوست او پکتیکا په سیندونو او خوړونو کې ډېر دی. د طالبانو د اوبو او انرژۍ وزارت له هغو خلکو چې د یادو سیندونو پر غاړو استوګندي غوښتي احتیاطي تدابیر ونیسي او د سیل راوتلو په صورت کې د سیند له غاړو لیرې شي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې دوشنبه ماښام د ګواتیمالا لوبډله ماته کړه. دا لوبه د کانټینټل کاپ سیالیو په لړ کې د تایلند په قربتو بشوه. افغان لوبډلې 15-4 بریا خپله کړه. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو د ایران پر اسلامي جمهوریت غا کړی چې سمدستي د اعدام سزاوي ودروي. دوی د خبرداري ورسله غا ورکړ چې په اگست میاشت کې په ایران کې د اعدام شوو کسانو شمیر 93 ته ورسید. د پاکستان د سیړنې او امنیت د مطالعې مرکز چې د پاکستان د امنیتي وضعیت په اړه راپورونه خپروي، په تازه راپور کې ویلي 13 اگست د 2013 کال له جولای را په دې خوا د دغه هیواد لپاره تر ټولو خونړۍ میاشت وه. 245 تنه وژل شوي. د دې مرکز پر اساس وژل شو کې 29 ملکان، 45 پوځیان او 103 د دولت وسوال مخالفان دي. او اروپایي کمیسیون له منګولیا غوښتي د جرمونو له نړیوالې محکمې سره پر خپلو ژمنو ودرېږي او د هیواد د سفر په لړ کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ونیسي.
د زهرو کاروان
دا سادی رادیو درنو اوریدونکو، السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. طالبانو په تیرې وکال کې د نشه یي موادو د قاچاق په تور 10,000 نفر نیولی دي.
و تعداد 10,564 تن مزنونین در پیوان به جرایم مواد مخدر بازداشت شد. به اراضی 17,651 هکتار زمین از مزارع کوکنار پاکسازی شده است.
تا چه ده طالبان حکمت په تیر و دروی و کالو که ده معتادین و پا درملن که سمره بریاله او؟ په دې اړه مو د افغانستان د تحلیلگران و شبکی لیوی چیلون که میرمنی جیلینا سره مرکه کړي.
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکترانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي.
دراز محمد په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله عبادت راڅخه پاتې شوی دی.
ما مخکې 5 وخته جمع کو اعتکاف ته ناسم روژه کې هغې نه دو خواته مانده ته به چې لاړم مخکې به لاړم ځان به مې په جمع سره کله چې په دې شي واوختلو هغه 5 وخت نه 4 وخته راغی، 4 وخت نه 3 وخته راغی. بیخي دا مونږ نه هېر شو، مونږ هم پاتې شو.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالۍ ته یې په زور ورکړي سخت به پښېمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالۍ سره واده نه غواړي دا به په ډرامه کې واورو.
بابا زه یوه خبره وکړم.
زه ورکه شه.
ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده، هسې وکړه. ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې.
ولې ګلالۍ انسانه نه ده؟ میړه او ژوند به د ګلالۍ وي، او د دې خوښۍ ته به نه کتل کېږي. ته هم ځان ته پلار وایې.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت وایي چې دوی په افغانستان کې د تیر یو کال په بهیر کې د نشه یي بوټو د کښت، نشه یي موادو تولید، خرڅولو او قاچاقو په تور تر 10,000 ډیر خلک نیولی دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې خلکو سره تر 3,000 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد نیول شوي. وروسته دا تورن کسان محکمو ته سپارل شوي او د محکمو لخوا په سزا محکوم شوي دي. که څه هم تحلیلګران د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې بریالي بولي، خو پر دې ټکي هم ټینګار کوي چې د دوی حکومت د نشه یي موادو د قاچاقو د مخنیوي په اړه جدي اراده نه لري. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د کوکنارو د کښت مخنیوي په برخه کې د طالبانو د حکومت د پریکړې دریم کال پیل شوی، او دوی ادعا کوي چې حکومت یې په تیرو دوو کالو کې له نشه یي موادو سره په مبارزه کې بریالی و. په داسې حال کې چې ملګري ملتونه په 2023 میلادي کال کې د نشه یي موادو د وضعیت په اړه د راپور په چمتو کولو بوخت دي. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو تولید، قاچاقو او استعمال په اړه 14 سرویګانې کړې دي، خو د دې سرویګانو پایلې له رسنیو سره نه دي شریک شوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې وایي د دوی سرویګانې ښیي چې ساش کال د دوی نظامیانو د کوکنارو ډیرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې او ډیر نشه یي مواد یې هم نیولې دي.
3,643 تن مواد مخدر،
3,643 تنه نشه یي مواد له خپلو مشتقاتو سره له منځه یوړل شول. د نشه یي موادو جوړولو لکه الکولو او نشه یي ګولیو جوړولو 990 کارخانې ویجاړې شوې، او په دې تور 15,540 تورن اشخاص ونیول شول. 451 هکتار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې شوې، او 20,891 معتادین د درملنې او ملاتړ مرکزونو ته معرفي شوي دي.
و حمایوی معرفي شوه ان
د کورنی چارو وزارت معلومات پر بنسټ د رئیس الوزرا د مالی او اداري مرستيال په مشرۍ له نشي موادو سره د مبارزې عالي کمیسون او دا ډول د افغانستان په 14 ولایتونو کې د نشي موادو سره د مبارزې او معتادینو د درملنې د پروګرامونو د تنظیم لپاره هم کمیسونونه جوړ شوي دي. په نړۍ کې د نشي موادو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په وروستي راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تریاکو د زیرمو موجودیت د نشه یي موادو قاچاقو او استعمال ته زمینه برابره کړې ده. په برتانیا کې د نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې څېړونکي فلیپ بیری تازه د خپلې څېړنې په لړ کې موندلې چې سږ کال بیا په افغانستان کې د کوکنارو کښت ډیر شوی او نوو تولید شوو تریاکو دا زیرمې نورې هم غني کړې دي. ښاغلی بیری وایي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې د کوکنارو له کښت سره مبارزه کړې ده، برعکس یې د تریاکو د زیرمو په اړه جدي ګام نه دی اخیستی.
په افغانستان کې د پام وړ تریاک زیرمه شوي، او دا کار د دې سبب شوی چې ضرورتونه هیروین تولید شي. دا کار داسې مهال کېږي چې طالبانو د تریاکو تولید او سوداګري منع کړې ده. همدا وجه ده چې لویو ځمکوالو د تریاکو د بیو د لوړوالي او زیرمه شویو تریاکو له لارې ډېرې پیسې وګټلې، خو هغه بزګران چې لږې ځمکې لري له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. که طالبان د بزګرو لپاره بله مالي سرچینه پیدا نه کړي، په راتلونکي وخت کې به یې د کوکنارو د کښت منع کولو پروګرام ناکام شي.
په داسې حال کې چې نړۍ د افغانستان د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ته پام اړولی دی، د طالبانو حکومت په افغانستان کې احتیاط لویه ستونزه ګڼي او د دې ستونزې د حل لپاره مالي مرسته ضروري بولي. د طالبانو حکومت نړیوالې ټولنې ته هم ګوته نیسي او وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه په افغانستان کې د احتیاط ستونزه ویني، خو بیا یې هم په دې برخه کې مرسته نه ده کړې.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په تېر یو کال کې د نشه یي موادو د قاچاقو په تور 10,000 نفر نیولي دي.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایمین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دو څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟ دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کښېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه. زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنه اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. د افغانستان د تحلیلګرانو شبکې په خپل یو راپور کې د افغانستان د نشه یي موادو وضعیت څېړلی دی. دا څېړنې ښیي چې په دې هېواد کې د پخوا په ډول د نشه یي موادو استعمال ډېر دی. دې شبکې دا هم موندلی چې که څه هم د طالبانو حکومت د معتادینو په راټولولو کې بریالی دی، خو د درملنې روغتیایي معیارونو ته یې پام نه دی کړی او ډیری معتادین تر درملنې وروسته بیرته معتاد شوي دي. د ازادي راډیو خبریال مرسلین ارسلا د دې شبکې له یوې څېړونکې میرمنې جیلینا سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې دا مهال په افغانستان کې د څه ډول نشه یي موادو استعمال ډېر دی او د طالبانو حکومت په تیرو دریو کالو کې د معتادینو په درملنه کې څومره بریالی و.
Study which looks or assessment which looks at the quality and success of treatment programs.
لومړی دا چې د سرزمونه نه شوي چې په تیرو دوو دریو کلونو کې د طالبانو د دوهم امارت پر مهال د معتادینو د درملنې اغیز وڅېړي، او زه خپل طبي ډاکټر نه یم چې ووایم آیا د دوی پروګرامونه اغیزناک و که نه، خو هغه څه چې موږ یې وینو او هغه مرکې چې موږ له ډاکټرانو او معتادینو سره کړي دا ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه په خپله خوښه نه ده. د معتاد خوښې ته نه کتل کېږي او په زور یې درملنه کېږي. بشري مسایلو ته پکې پام کېږي او معتاد د زندانی په شکل ساتل کېږي. هغه ته کافي خواړه نه ورکول کېږي او پر ګرځېدو یې هم محدودیت لګول شوی دی. زموږ څېړنې ښیي چې دا ډول پروګرامونه د داوطلب پروګرامونو په پرتله اغېزمن نه دي.
Regarding the addiction treatment centers,
د طالبانو حکومت په تیرو دوو کلونو کې د 4,000 او 5,000 بسترو په کچه د معتادینو د ساتنې مرکزونه جوړ کړي. په دې مرکزونو کې روغتیایي اصول څونه په پام کې نیول شوي او آیا د معتادینو درملنه په دې مرکزونو کې په معیاري ډول ترسره کیږي؟
Our research indicates, the interviews with the medical professionals who have the
زموږ څېړنه د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له ډاکټرانو سره د مرکو پر بنسټ چمتو شوې ده. دا څېړنه ښیي چې دا مرکزونه د مسلکي کارکوونکو له کموالي سره مخ دي. په 2018 میلادي کال کې د جمهوریت تر سقوط وروسته ډېر مسلکي کسان له افغانستانه وتلي دي، خو دا نوې خبره نه ده. د خپلواکو ادارو لکه سیګار راپورونه ښیي چې د جمهوریت پر مهال هم چې د معتادینو د درملنې ځینې مرکزونه له بهرنیو ادارو لخوا د عامې روغتیا وزارت ته وسپارل شول، ځینې کارکوونکي بېکاره شول. دا ښکاره ده چې د بهرنیو مرستو نشتوالی، د پراختیایي پروګرامونو درېدل، د نړیوالې ټولنې سره د تعامل نشتوالی د مرکزونو پر وضعیت او مسلکي کسانو پر کار اخیز کړی دی.
The fundamental principle of addiction treatment is
د معتاد د درملنې یو شرط دا دی چې د هغوی درملنه باید په داوطلب شکل او د معتاد په خوښه وي. دا اصول د طالبانو تر کنټرول لاندې مرکزونو کې څونه په پام کې نیول شوي.
The treatment been in these centers. The principle of treating the drug addiction is that it should be voluntarily and because
the معتادینو د درملنې اصول دا دي چې باید په خپله خوښه درملنه وشي، ځکه چې د معتاد په خوښه د هغه د درملنې پایله بریالۍ وي. بل دا چې دا د معتاد بشري حق دی چې باید د هغه د درملنې په اړه مشوره ورسره وشي او درملنې ته حاضر وي، ځکه ډاکټر د درملنې پر مهال د معتاد د جسم او رواني حالت درملنه کوي. خو د رسنیو راپورونه او د معتادینو د درملنې له مسلکي کارکوونکو سره مرکې ښیي چې اوس مهال د معتادینو درملنه لنه د هغوی په خوښه نه
کیږي.
Taliban claim that the cultivation of poppy and production of Taliban ادعا کوي چې د کوکنارو کښت کم شوی. نو څونه د دې امکان شته چې د تاریخ او معتادین دوی نورو نشو لکه د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال ته مخه کړي؟
Addicts, if the drug of a choice, of a first choice, it's not available or it's too expensive, کله
چې د موتاد د اړتیا وړ نشه یي مواد نه وي، موتاد د هغو نشه یي موادو استعمال ته مخه کوي چې ورته نشه او تاثیرات ولري. نو دا امکان لري چې ځینې معتادین به هغو کیمیاوي نشه یي موادو ته مخه کوي چې په بازار کې پیدا کیږي. زه دا نه وایم چې د تریاکو معتادین به خامخا ښیښې او ټابلیټ کا ته مخه کوي، خو اوس مهال په بازارونو کې ډول ډول کیمیاوي نشه یي مواد پیدا کیږي. او ان دا چې کله هیروین او تریاک نه وي، ځینې معتادین د خپلو نشو لپاره د درملتونونو څخه قانوني درمل ترلاسه کوي.
په مرکه کې مو واورېدل چې د تحلیلګرانو شبکې وایي د معتادینو په مرکزونو کې د هغوی درملنه په معیاري ډول نه کیږي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور چې زه ته پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخا مرم.
چې موږ پلار نه واخېستې یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټوله واخلم.
دا نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی راز محمد له څو کالو راهیسې نشه کوي. دی چې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ سوی او د قالب بندۍ استاد دی، وایي چې د نشو له امله کار نسم کولی. زما او کورنۍ روزي مې د ورور له غاړې ده. راز محمد چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې نږدې 8 لک افغانۍ پر نشو راڅخه تللی دي. دا چې راز محمد ولی او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو چیرته ما خپله کار نیولی و، دا کوم هلک چې زه په دې شیانو واړولو، ما ته ویل ته راشه چې نن یو شی در باندې وسکم چې په دې کار باندې پوه نه شي. د حج اوقاف جوړېدو زه خپله د قلب بندي استادم یم، بس دا کار مې چونیو دې همغه ورځ چې را باندې وسکو، هسې راته خوند یې راته راکو. بس په هماغه هغه باندې چې دویمه ورځ بیا را باندې وسکو، درېیمه ورځ زه خپله لاړم، یوه شی مې واخېسته، بس همدې باندې اموخته شلو. بیا تقریبا د 100 روپۍ پوډر هم اخېستې او 50 روپۍ مې شیشه اخېسته. دا اصلا ښه بوټه نه ده، بیخي مالی جانی درنه ستا تاوان ده. یو کار چې کلي کې کېږي، بس نوم به د تا بدي، او سم سړی به دا کار وکړي، نوم به د تا بدي چې ولا دا معتاد دا کار د کړی ده. او کار ما نه هم کړی، بس ما ته ویل چې دا معتاد او دا کار به د کړی. مون خپل کور نه موټرسایکل ورک شو د جمعې ورځ، او ما ته ویل چې دا به حتما تا کړی و، لیکن دا کار ما نه و کړی، بل چا کړی و. بیا هغه هلک وویل چې دا کار ما کړی ده، ما د مجبورۍ نه کړی. هغه هلک نه معتاد و، هیڅ سامان هم نه درلودو. مشکل دا ده چې صحت مې خراب ده، څوک چې ښه خبره کوي په ما بده لګېږي، یو څوک چې پوه سړی سمه لاره راته ښیي په ما بده لګېږي. همدغه ضرر د بدن ده. ولا ډېرې پیسې رانه مصرفې شوي دي، یعنی د ورځې 1500 1000 1200 1200 داسې ورځ راغلی، 15 روپۍ مانه د ورځې تېرې دي د همدغه مواد مخاطر باندې. یاره تللی دي 8 لک روپۍ رانه تللی دي، چې ما خپل بودیجه و چې وظیفه مې چې په پیسې مې چې جمع کړي و راسره، او د کور نه علاوه تقریبا 10 لک روپۍ افغانۍ و ما دا خپله ټول مواد مخدر باندې مصرف کړي دي. کور نه لکه پیسې مې پټې کړي اخیستې دي، د خپل د کور د ورور تفانجه مې اخیستې، ګوتمم ترې اخیستې، د پم نه مې تقریبا 6000 روپۍ جی کړی ده. همدغه شی باندې مې لګولی ده. کله چې وظیفې نه برطرف شلو او دا پیسې مې لاړل، اخلاص شوې، بس خلق را باندې بیا پیدا چې ورا دا سړی معتاد شوی، عملي شوی نه. پلار مې خدای دې وبخښي مړ شوی، د هغې په ځای مشر ورور مې دغه داسې ګڼو خپل پلار غوندې. ماشومان مې زه خپله ټول په همغه باندې تاوان یمه. ما مخکې 15 وخته جمع کو اعتکاف ته ناستمه روژه کې، هغې نه دو خواته مانځه ته به چې لاړم، مخکې به لاړم، اذان به مې کو جمع سره. کله چې په دې شي واوښتلو، هغه 15 وخته 4 وخته راغی، 4 وخته 3 وخته راغی، بیخي دا مونځ موږ نه هېر شو، مونځ هم پاتې شو. بیا بچان مې خبر چې ولا دا مخکې به مانځه ته تلو، جومات ته تلو، او اوس دا نه مونځ کوي نه اودس کوي. خو خامخا خبرېږي، کډه ده، بس پوهېږي. بیا کوروالا راته خبر کو، راته ویل یې خسر مې چې دا کار مه کوه، بد ده، موږ خپله ملامت یو. بس چا څوک خبرې کوي، کوروالا موږ منوی چې ولا صحیح ده. مشر زوی مې د مدثر نومېږي، یو هغه ده او یو وړکۍ لور مې ده چې تجلا نومېږي. دوی راته وویلې چې دا نور پلرونه یې وګوره، ته دا کار کوې او کور نه ورکې، سبای لاړ شه ماښام راځې، د نورو غوندې کور کې اوسېږه، دا کار مه کوه. مشر زوی مې مور خپل مور ته وایي چې دا د پې بندي کې چې ځان جوړ کړي، بیخي مه خوشې کوي. په دې شپه ګلونو کې دغسې زه داسې بدبخته شوی یم. خپل تقریبا دولس سپارې مې پس کړی، اوس هماغه اخره سپاره مې زده ده، نو ټول مې له یاده وتی دي. مخکې چې بې عمله وم، هغې وخت کې کوم خبرې چې خوندورې خبرې خلکو کولې، لکه چې عملي شوی وم، بیا هغسې خبرې چا را سره نه کولې. خلک به ویل چې ولا دا بیا معتاد شوی ده.
په خاطره کې مې واورېدل چې راز محمد د نشو له امله کار نشي کولی او کورنۍ یې ورور ته ورلغاړې ده.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو ګټور او مؤثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوي پیلېږي، د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي، او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده، او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري، او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي، او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي، د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیلګې په توګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضې حالاتو کې ګروپي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ ترسره کیږي یا مشاوره ترسره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي، او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا سده چې محمود خان ډیر شتمن سړی او د کلی خان دی. دی د خپل زوی بریالي لپاره د جان محمد لور ګلالۍ ته په مرکه ورځي. که څه هم جان محمد په دې خپل وی خوښ دی، خو ګلالۍ یې نه مني. ګلالۍ خپل پلار ته اختار ورکوي او وایي که بریالي ته یې په زور ورکړي سخت به پښیمانه شي. دا چې ګلالۍ ولې له بریالي سره واده ته غاړه نه ږدي او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
حاجی سمت خان، دا دی د جان محمد اکا کور ته مرسیدو، خو نه پوهېږم چې دی به په کور کې وي او که نه.
ته دروازه ور وټکوه، او به ګورو چې په کور کې شته که نه.
اوهو، دا څه بد سپی لري چې ومونه داړي.
هله دروازه را پورې کړه چې سپی را ونه وځي.
بېغمه اوسه، دروازه مې کلکه نیولې ده. ته ودرېږه چې دا دروازه بیا ور وټکوم.
دا درغلم.
السلام علیکم
محمد کا سلام
علیکم السلام علیکم حاجی سمت خان جوڑ پر خیر
علیکم جان محمد کا خی جوڑ خیریت دے مہمان نہ قبلوی
ولی نہ غواڑا مہما خود خدای دوست دے تیرا بیا محمود خان او سمت خان خو چ زما مہمان شی زبا خلی کگا کیدم رازی رازی چکور تا ولڑ سو رازی
سمد تو مخ کیشا مو بدر پسینو
جان محمد کا سپید نہیں سے کہ مو نہ داڑی
رازی رازی نہ مو داڑی محمود خان رازا پدغه توشکه کینه
سمد داد کینو
اجی صاحب سمد خان ته پدغه بوله توشکه کینه
داد کینه سماکا جان محمد کا تام کار لري ډیر وخت نه نیسو اصل خبره ته وراشو
رښتیا خبره بنو کو اصلی خبره وکونو
خدای دې خیر کی څه خبره ده
جان محمد کا خبره ده خیر ده زو اجی سمد خان راغلیو چستالو زما زوی بریالی تو غواړو
جان محمد کا محمود خان خو ته پیژنی چې خشت منه او زموږ د کلی خان دی ان شاء الله چې لور به دې ښه خوشاله وي
ولا څو وایم او به ګورو چې نصیب څه کوي
جان محمد کا نصیب ستا په لاس کې دی بس همدا اوس مو خوله راخواګه که چې زول خیر سره نو
زه به په دې باره کې له خپلې کورنۍ او دوستانو سره یوه مشوره وکم
هېڅ مشورې ته ضرورت نشته بابا ته چې هر څه وایې او هر څه چې غواړې محمود خان یې مني
د ولور هېڅ غم مه کوه په ولور کې باغ غواړې ځمکه غواړې نغدې پیسې غواړې هر څومره پیسې چې غواړې درکوم یې
ولور خو وروسته خبره ده ما خو مخکې درته وویل چې زه به له خپلې کورنۍ او خپلوانو سره مشوره وکم او بیا به تاسې ته خبر درکم سمه ده
بیخي سمه ده
جان محمد اکا مشوره وکړه خو پام دې وي چې داسې خیخان هر وخت نه پیدا کیږي
ګلالۍ لورې ته یو ګیلاس چای راواچ او څومره ښه خوند یې وکړه
سمه ده پلاره دا دې در اچوم یې
ښځې ستا څنګه خوښه ده ګلالۍ د محمود خان زوی ته ورکو که نه
د محمود خان کوم زوی یادیې
بریالی یادوم
څه شی بریالی هغه پوډری بریالی یادیې
هو هغه یادوم پوډری یې دومره غم نه دی پلار خان سړی دی علاج به یې وکړي
که علاج کولی اول به علاج کړی وای او بیا به موږ ته په مرکه راغلی وای بل نو څه معلومه ده چې دا پوډری علاج ته غاړه ږدي که نه په زوره خو علاج نه کیږي
ښځې مونږ بې وزله خلک یو نه مې وینې چې زه په دا سپینه ږیره بزګري کوم او ته د خلکو کالي مینځې محمود خان ډېرې پیسې لري هم به مونږ مړه شو او هم به مو لور ارامه ژوند ولري
چې د سرو زرو کور هم راتي چې لور مې خوشحاله نه وي نه غواړم زه خپله لور پوډري ته نه ورکوم په لوی لاس خپله لور په تناره کې واچوم
بابا زه یوه خبره وکړم
هو ویکه
زه له پوډري هلک سره واده نه کوم
زه ورکه شه ما چې ویل ته به وایې چې هر ډول ستا خوښه ده هسې وکړه ستا ژبه اوس دومره اوږده شوه چې زما خبر نه منې
ولې ګلالۍ انسانه نه ده میړه او ژوند به د ګلالۍ وي او د دې خوښۍ ته به نه کتل کیږي ته هم ځان د پلار وایې ته په لوی لاس خپله لور په بلا اخته کوې خدای ته به څه جواب وایې
بابا ما خو درته وویل چې زه له دې هلک سره واده نه کوم په زور نکاح نه صحیح کیږي که خپل پسر یې دا کار وکړ بیا به ګیله نه کوي او سخت به پښیمانه شي
ته دا وګوره دا د اوس زمانې لوڼې دي له پلار سره ژبه کوي
سړیه عذر درته کوم زارۍ درته کوم او پوړنۍ درته غوړوم ګلالۍ په زوره پوډري ته مه ورکوه سبا به پښیمانه یې ولې په لوی لاس خپلې لور ژوند تبا کوې
ښه صحیح ده چې ستا او د ګلالۍ نه ده خوښه نو نه یې ورکوم زه به ورته ووایم چې بیا رانه شي
دا ځای د راډیو تر نو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو د الله په امان
د زهرو کاروان